ستړي مشي دا مشال ویډیو ده په خبر کې د مازیګر 15 بجې کابل کې سلور نیمه او دلته د پراګ په سټوډیو کې د غرمې 2 بجې دي د روانې خبرونې د قربه په هیڅ زما مجید بابر او د خبرونو د ویان بشیر ګواخ سلامونه ومني د ټکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکین یار ملګری دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د جوړډړې د موضوع ترڅنګ په کوټه کې روان د پښتو د نړیوال کانفرنس حال د دې خبرونې د سر موضوعات دي قبایلي سیمې مو هم په پام کې دي یو شمیر نور موضوعات هم لرو خو ول خبرونه د بشیر ګواخ
پاکستانی چارواکی وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو د بیا شروع کولو کوشش روان دي جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان کې د وسلوالو په بریدونو کې نتیجې ځوکونو ته مرګ ژوبله اوښتې او افغان چارواکی وایي په پکتیا ولایت کې هغه دوه اتیا وسلوال وژلي دي چې غوښتل یې ډنډي پټان ولسوالي ونیسي د خبرونو تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم د قامی امنیت او بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو د بیا شروع کولو کوششونه روان دي نوموړي پرون په کراچۍ کې خبر اعلان وویل چې د روسو کې په کابل کې د ترهګریزو پیښو له وجې د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې خراب شوې دي خو هیله مند دی چې بیرته به ښې شي
افغانستان کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر تمنی وروسته د نوي مشرتابه پر سر لاندې روان دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیل وروسته به په درستي پیښه تمه راشي او زموږ خپل منځي اړیکې به هم نورمال شي
یاد دې وی چې څومره د وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی ویل چې پاکستان باید افغانستان ته د جنگ پیغامونه وانسته یو په خپل خاورې موجوده ترهګری ډلې ختمي کړي پاکستان وایي دوی د خو او بدو طالبانو فرق نه کوي جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان کې د وسلوالو په بریدونو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوی او څلور زخمیان شوی یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته نن ویل چې وسلوالو نن د جنوبی وزیرستان د طرزی تحصیل په خیسور کې د اف سی زوکونو دوه تنه وژل دي همداراز په ټانګ کې د امن کمیټي یو مشر بیګا وژل شوی دی تحریک طالبان پاکستان مسعود ډلې د دې بریدونو پراپر غاړه اخیستې دی بل خبر تر مخه د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې بیګا امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې بیګا په یو نخته کې څلور پوځیان زخمیان شوي دي د افغانستان په پکتیا ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې له تیرې یوې هفتې راهیسې یې دوه اتیا وسلوال وژلي او د دیرشو په خواوشا کې یې زخمیان کړي دي دغلته د جنوب ختیځ لپاره د 402 سرحدي ځواکونو قمندان جنرال عبدالبصیر خپلواک نن مشال ریډیو ته وویل چې په سلګونو مخالفو وسلوالو د پاکستاني ملیشه ځواکونو یا اف سي په مرسته کوشش کړی چې د ډنډي پټان ولسوالي ونیسي
مندا مستقیم پاکستان عمله ده هغه اطلاع چې موږ ته رسیږي د طالبان نه یا د مخالفینو نه د دوی فوز او دوی پرسنل زیات ده ډېر په قوت سره دوی پرسنل نور هم ورته لګي فوجیان راځي ملیشیا راځي د مقامات کې او ساقلا صلاح استعمالوي چې بیګا هم موږ ته داسې اطلاع ورزدل چې دوی د مټا سنگر په منطقه کې هلیکوپټرونه کې نستل تا دوی ته اکمالات وکړل
جنرال خپلواک وای د دې معلوماتو ترمخه د دوی د معلوماتو ترمخه مخالفینو شل مړی په صده کې یو هسپتال ته وړي پاکستان او طالبانو تر اوسه د دې داو پاړه څنګه دی ویلي د افغانستان د ننګرهار ولایت په لالپوري ورسوالۍ کې د بهرنو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي د ننګرهار د امنیت قمندانې وین حضرت حسین مشرقیوال د مشال ریډیو افغان څنګ ته ویل چې دا وسلوال په مرسنګي سیمه کې ورزل شوی طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلې په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس نن دوهمه ورځ د بلوچستان د پښتو اکیډمۍ په کوربتو روان دی درې ورځنی سیمینار کې د پښتو ژبې د پرمختګ او پښتنو ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه څېړنیزې مقالې لوستل کیږي په سیمینار کې د ډیورنډ له دواړو غاړو او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لیکوال او څېړونکي برخه لري تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخې مظاهرې وشوې او په زرګونو کسانو د لندن په مرکز کې لارونو کو. د برتانیا له حکومت یې وغوښتل چې د شام له کډوالو سره دې زیاته مرسته وکړي. د ډنمارک پولیس هم وایي چې د هیواد په کوپنهاګن ښار کې شاوخوا 1500 کسانو لارونو کو د کډوالو په حق کې نارې وهلې. همدغسې په جرمني، فرانس، سپین او نورو ځایونو کې هم د کډوالو په حق کې مظاهرې تیاریانې شوې دي. د فرانس پریس خبری اژانس په حواله د پولینډ په وارسا ښار کې بیا شاوخوا 15000 کسانو د کډوالو پر ضد مظاهره وکړه او د اسلام پر ضد نارې ووهلې. د یمن جلا وطن ولسمشر عبدالرب منصور هادی نن وویل چې د حوثی شیعه یغانو سره چې ایران یې ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. پر دغه خبرو تیره اونۍ موافقه شوې. د هادی له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې له حوثی یغانو سره خبرې به تر هغې سولې ته لار هواره نه کړي تر څو چې دغه وسلوالو د ملګرو ملتونو هغه پریکړه نه وي منله چې له مخې دوی باید له نیول شوو سیمو ووځي او ټولې هغه وسلې حکومت ته تسلیم کړي چې له دولتي ځواکونو یې نیولې دي. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر ویلی دی چې د اوکران په ختیځ کې د شخړې د ختمولو په هدف مهم پرمختګونه شوي. پرون په برلین کې لخپل فرانسوي، روسی او اوکراینی سیلانو سره تر لیدنې وروسته نوموړی وویل چې وزیرانو په ځینو مهمو خبرو کې پرمختګ کړی دی. هغه ډیر ژر کیدونکې د یوې داسې معاهدې په اړه هم هیله څرګنده کړه چې تر مخه به یې د اوکراین د حکومتي ځواکونو د روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د لومړۍ کرښې څخه وسلې لرې کړل شي. د خبرونو پای.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار بشیر ګواه وړاندې کول. د روانې خپرونې ځینې مهم موضوعات دا دي. سرتاج عزیز وائی افغانستان سره د جوړ جاړی خبرو تبا دوام ورکړي.
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو، کم ہو گئی اور اس سے ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں.
کوئٹہ کی روان د پختو نړیوال کانفرنس کی لیکوالان وائی
پختو زمو گد جب ده مو د افهام او تفهیم وسیله ده. پختو په عین حال کې وډیر لرغونی آریایی جب ده.
د پاکستان سپریم کورٹ اردو ولې سرکاري ژبه ګرځولې ده؟ سیډونکو خادم حسین وای دا ځکه
د پاکستان ریاست اسټابلیشمنت په خوانه د کوشش کړی دی چې هغه د داسې یو یکرنګ ریاست په تور پیش کړي شي او هغه دې د وجې نه چې یو مرکزیت پسند بیانیه مخې ته راوړي شي.
یو شمیر نور سیمه ایز، نړیوال او کورنی راپورونه لرو د مشال تر څنګ وسل. اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نه خپني غوړی. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. که تاسو غواړئ چې د سیمه او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک هم ملګری شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپورته ورزو. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وای چې که څه هم په دې ورستو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې په افغانستان کې د ترهګرو بریدونو زیاتېدو له وجې ترنګلې شوې دي، خو نوموړي تمه څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو بیا شروع کېدو سره به ترهګر بریدونه کم شي او په نتیجه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات هم یو وار بیا ښه شي. سرتاج عزیز دا سرګندونه په کراچۍ کې خبريالانو ته د وینا په وخت وکړه. تفصیل یې زموږ همکار ربی شفق وړاندې کړ.
د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز وایي له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ډېرې دوله عمله ترنګلې شوې، خو هیله یې خدا چې د سولې د مذاکراتو تر بیل ته پیل دروسته به په دغه پیښو کې کمی راشي چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته نورمال شي. نوموړي که څه هم زیاته کړه موږ غوښتل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي، خو د دې ترڅنګ یې ټینګار وکړ چې د تروریستي پېښو د مخنیوي لپاره خبرې اترې نه بلکې یو تفاهم او روغې جوړې ته رسیدل مهم دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاجیز دا سرګندونه په داسې وخت کې کړی چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې تر هغې وروسته ترنګلې شوي چې په مرکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډې دی. خو د رواني میاشت په څلورمه نیټه د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په ریکا کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ او هلته یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي تر رسنېدو وروسته کابل ته خپل سفر د دواړو هېوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو په لړ کې مهم وباله او وویل چې له افغان لوري سره په ګڼو اړخیزو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په مریکې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډېد او همداراز په کابل کې پرله پسې تروریستي بریدونه وشول چې افغان چارواکو په کلکو ټکو وغندل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې خو هیله یې خو ده چې ښایي دا اړیکې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته بیرته نورمال شي. بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي. په لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ته مړینې وروسته د نوي مشرتابه په سر لانجې روان دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی، خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته به په تروریستي پېښو کمی راشي او زما خپل منځي اړیکې به هم نورمال شي. د عزیز په خبره پاکستان له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په دې لاره کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار همداراز افغان پولیس سیمه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل چې امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې نږدې 95% هدفونه ترلاسه کړي او همداراز ادعا وکړه چې په دغه سیمو کې د میشتو ترهګرو نیټورک یې له منځه وړی او هغوی ځپلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو نور لسغړو په متفقه توګه یو بل جمع کړي او د فاټا آئینی حیثیت کې د بدلون راوستو غوښتنه کړي. که هم دا یو تاریخي ګام دی، خو کارپوهان وایي چې په قبایلي سیمو کې په لویه کچه بدلون راوستو کې یو شمیر خنډان موجود دي، خو ځینې دا دریځ لري چې ولسمشر د یو آرډیننس د لارې هم بدلون راوستی شي. د قبایلي سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستو په لاره کې کومې ستونزې او چیلنجونه پراته دي؟ زموږ همکار ګلیاس پر دې موضوع دا راپور برابر کړی دی.
د قبایلي سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلیمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمینه د پارلیمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړي وو، له مشال اړیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړ جنسۍ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه را سیول بیوروکریسي چې کومه دا چې دا غوی ناغې ته یو سیول بیوروکریټ سو په 18 کروڑ باندې په 35 کروڑ په 40 کروڑ باندې په پاټه ځان بدلی او هغه به دی وی وی شپې چې کوم دین 2 کروڑ او 3 کروڑ روپۍ دا غه مدني، نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دي او هغه رکاوټونه کوم چې مراتب یافته طبقه د هغه په ذریعه سره جوړی.
د خونزاده چټن په خبره ځینی خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلیمان د غړو ترمنځ اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخو په اسلام آباد کې د یوې سیرنیزی ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډیدل او متفق کېدل یو لوی خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی، حکومت نه غواړي، د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرف په پدې کې سهندونه ضرور راځي، د سیول بیوروکراسي د طرف په پدې کې سهندونه ضرور راځي، د هغه پریویلج کلاس چې کم د ملکانانو لري دا غي د طرف په سهندونه ضرور راځي. خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روان شي نو پسنه طریقې سره بیا دا هندونه بچیدې نو وخت وخت دا مسلې به ضرور راځي، خو هغه به وخت په وخت سره چې کوم دینو هغه به ان شاء الله چې حل کې دوه طرف روان شي.
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کې هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي، خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړي. بیا د قبایلی چارو کارپو اخیل یوسفزی وای چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلی سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسف دوی زیاته کړي چې باید په دې لار کې سره کاوټونه جوړ نکړي شي.
نظر نه غنم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازي یا انسازي ضرورت ته ځکه چې د پټا ټول معاملات اهلی تور لا صدر مملکت چې د پرزیدنت هغه ډیل کوي او دا ماهرینو مطابق د اورډیننس د لاندې هم کې دي شي زما خپل خیال دا دی چې په دې قومي اتفاق رای پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي، نو داسې څخړنو به د دې په لار کې موجود نه وي. او ضرورت د دې خبرې دی چې د پاټسټ تفسیرات ده بدل کړی شي.
قسم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت کې لوی بدون راوستل شي، خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال ډیسر په خبرو کې ویل کچري په فاټا کې په سمدستي توګه بدون راوستل شي نو د دې نتیجې به خنې وي، نو باید په دغه سیمو کې بدون مرحله وار راوستل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو مشال ریډیو ته غوږی ایکسپریس ٹریبیون لکھی چی چونکہ قبائلی سیمو کی روایتی نظام ډیر کمزور شوی نو ځکه اوس وخت راغلی چې دغه سیمه په قومي بهیر کې ورګډ کړل شي. د دغه لیکنې مهم ټکی درته وړاندې کوم. ایکسپریس ٹریبیون په خپل یو اداریه کې لیکي چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د قبایلی سیمو نه منتخب شو 1900 پارلماني غړو په متفقه توګه د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د 22م آئینی ترمیمی بل مسوده په دې مخه داخله کړه چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې په ایجنډا راشي. د اداریه په خبره په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د قبایلی سیمو تقریبا 2 میلیونه اوسیدونکو ته د هم هغه حقونه ورکړل شي چې کوم د دغه هیواد نورو 300 کروڑو اوسیدونکو ته حاصل دي. په دغه بل کې تجویز ورکل شوی دی چې د آئین په 270 او 286 ماده کې بدلون وکړل شي. دغه سیمې دې د صوبې د انتظام لاندې قبایلی سیمو سره ضم کړل شي او یا دې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي چې ولس ته د دغه هیواد اعلی عدالتونو ته د خپلو ستونزو هوارولو په لړ کې رسایي ترلاسه شي. د ادارې په خبره که دغه بل د پارلمان نه پاس شو نو د 2 وړو قبایلی سیمو او 6.5 قبایلی سیمو په انتظامی حیثیت کې به یو داسې بدلون راشي چې نه یوازې د دغه سیمو ولس لپاره به ګټور ثابت شي بلکې دا به د ټول پاکستان په ګټه وي. او هغه ځکه چونکه دا مهال په قبایلی سیمو کې عملی ټولنیز او انتظامی روایتي نظام روان نامنه دومره کمزورې کړی دی چې د دین علاوه بل لار نشته چې دغه سیمې د قومي بهیر برخه وګرځول شي. ادارې زیاتوي چې کېدای شي د دې آئینی ترمیم له امله افغانستان سره د پاکستان د پولو پاړه د لسیزو ناروانې هغه پښتنې هم له منځه لاړې شي چې په یادو سیمو کې د مبهم قبایلي نظام له امله وخت په وخت راپورته کیږي. ادارې مخکې لیکي چې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه روان پوځي عملیات رشتي پړاوونو ته داخل شوي دي. رو رو د دغو سیمو نه 1.5 میلیون بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته ستنېږي. خو دا هم نه دي هیرول پکار چې په تیره یو لسیزه کې په قبایلي سیمو کې د روان یاغي توب له عمله ځایي ولس ډېرې ځاني او مالی قربانۍ ورکړي دي او دا مهال د دوی کورونه وران او اقتصاد د ډېرې بدحالۍ سره مخ دی. د ادارې په خبره خو دغه سیمو سره دا ظلم د تیرو 78 کالونو روان دی او د اجتماعي ذمواري د ظالمانه او غیر انساني قانون اف سي آر د لاندې د دغه سیمو ولس ژوند تیرولو. او حقیقت دا دی چې کله نه پاکستان آزاد شوی د دغه سیمو د پاکستانیان د سامراجي قانون غلامان شوي دي. موږ په فلسطین او برما کې په مسلمانانو د روانو ظلمونو ذکر هر ورځ کوو، خو په دغو مسلمانانو چې کوم ظلم روان دی هغه مو د پامه غورځولی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو کوټه ته په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دویم ورځ ده. پروند دغه سیمینار په درو بیل بیل برخو د پښتو ژبې پر تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقاله وړاندې کړې او هم نن باب پښتو ادب او عصري وختنې او پښتو ژبه او رسنې باندې له بیل بیل هیوادونو څخه راغلي لیکوالان خپلې مقاله وړاندې کوي. خدای نور ناصر هم دغه غونډه ته ورغله او دا تفصیل راکړي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوه ورځې او هم نن به په درو بیل بیل برخو کې په پښتو ادب او عصري غشتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بهر څخه راغلي میلمانه او له پښتونخوا سره تعلق لرونکي لیکوالان خپلې مقاله وړاندې کوي. پوهاند ابيب الله رفي په لومړۍ ورځ د سیمینار ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل د پښتنو د تړون لړۍ ډېره پیاوړې او د تاریخ په اوږدو کې جوړې شوې او پښتو یا ګډه ژبه ده چې هیڅوک هم سره بیلوي.
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې یوه ډېره لرغونې آریایي ژبه ده. پښتو د پښتونخوا په زړه کې پیدا شوې، لویه شوې، وده یې کړې او ادب او فرهنګ پکې خلق شوی دی.
د پښتو په همدې نړیوال سیمینار کې ټولو ویناوالو په خپل وار سره د پښتو ژبې ته په ورپېښو ستونزو ویناوي وکړې او هر یوه په خپل وار سره هڅه وکړه چې د دې ستونزو د حل لارې هم د سیمینار برخوالو ته ورپه ګوته کړي. د باچا خان پوهنتون 400 وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت د سیمینار ته په خپله وینا کې وویل په لوی افغانستان کې په تیرو درو لسیزو کې پښتنو ډیر څه له لاسه ورکړل او د په وینا درې لوی تاوانونه یې همدا و.
زمونږ ولنی ستونزو کې غټ ستونزه د لوی افغانستان باندې تپلو شوو مایدو د ټریټیز او د جنگونو دی. د دغه جنگونو او تپلو شوو مایدو په وجه نمونه نه اخلم چې کمې کمې مایدې دي بیا کیسه اوږدېږي. دغه نتیجه کې مونږ لوی افغانستان درې څلور سیزونه له لاسه ورکړو. اول چې کوم دی یو غټه برخه د پښتنو یې له لاس نه لاړه. دومه چې کومه ده دومه زرخیزه ځمکه چې کومه ده هغه له لاس نه لاړه. درېمه استقلال وبایلړه.
له دې سره د کوټې په دې سیمینار کې له کاناډا څخه راغلي لیکوال محمد معصوم هوتک، له کابل څخه ډاکټر زرغونه رښتین، بیا هم له کابل څخه لال باچا ازمون او یو شمیر نورو لیکوالانو ویناوي وکړې چې ځینو یې د سیمینار ګډونوالو ته پښتنو ته په ورپېښو ستونزو یو نیم شعر هم واوراوه.
پنجابي تیلې وهلي لاس یې نه ټینګوي لاس رب خیر مو کړې پښتو ته خان دا اور لیدلې دي د پنجاب زهریله خړه د اټک تر ستوني راغله ساده خان لاله جای د بچاو بچاو ناری.
خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ په سرکاري ادارو کې اردو د سرکاري ژبې په توګه د عملي کولو امر کړی، زیاتره کارپوهان وایي چې دا ګام به د دې هیواد د نورو قانونو د ژبو د حفاظت او پرمختګ لاره ونیسي. د کارپوهانو په وینا د پاکستان په مختلفو سیمو کې د لاین سره سم مورنۍ ژبې سرکاري ژبې وګرځول شي او په کار ده چې په دې لړ کې لیکوالان، ژبپوهان او قومي مشران خپل رول ولوبوي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه دا راپور جوړ کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې په ټولو سرکاري ادارو کې د اردو ژبه د سرکاري ژبې په حیث عملي کړل شي، خو بیا ځینې کارپوهان پر دې اندي چې د پریکړې سره به په دې هیواد کې د نورو قانونو ژبو ته زیان ورسیږي. ژبپو او څېړونکي خادم حسین وایي چې اردو سرکاري ژبه کولو سره به په پاکستان کې د نورو لرغونو ژبو لارې وتړل شي او نور قانونونه به وروسته پاتې کړل شي، چې دا هر څه په خپله د پاکستان د پرمختللو پر ځای شاته پاتې کېدو اړخته یو ګام دی.
چې د دې آفیشل کولو د اردو هغه دې د آئین د یو آرټیکل نه آلي او هغه آئین آرټیکل 255 آرټیکل دی. خو دې آرټیکل سره دا هم لیکل شوی چې سوبې خپل مصارف کې دننه خپل ژبې په مخ کې بوتلی شي. پاکستان سپریم کورټ یو خبره د دې یو شکل دی راوغست او بل شکل پرې خو اردو دغه شان د خلکو نافذ کولو یو مقصد بنیادی توګه باندې دا او چې څنګه داسې وکړي شي. د پاکستان ریاست یا قانونو یا د ملتونو یو مرکب دی. د پاکستان ریاست پخوانه دا کوشش کړی دی چې هغه د داسې یو یکرنګ ریاست په تور پیش کړی شي او هغه دې د وجې نه چې یو مرکزیت پسند بیانیه مخې ته راوړی شي.
خادم حسین زیاتوي په پاکستان کې به خلکو د کار روزګار لپاره انګریزي ژبې ته هم اهمیت ورکول، خو وس د انګریزي پر ځای اردو ته د سرکاري ژبې حیثیت ورکول سره به په انګریزي او نورو نړیوالو ژبو کې موجودو علمونو اړخته د خلکو رسایي کم او ګران شي. اردو سرکاری ژبې کولو لپاره په درخواست کوونکو کې شامل سید محمود نقوی له رسنو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د پاکستان د کال 1903 او یایم آئین په 255 آرټیکل کې ویل شوی وو چې په 1500 کالونو کې به اردو سرکاری ژبه کوي، خو په تیرو 240 کالونو کې پر دې عمل نه و شوی. لیکوال او کلتور پوه عباسین یوسفزی بیا وایي باید د پاکستان حکومت او سپریم کورټ دې د آئین هغه برخې هم عملي کړي په کومو کې چې دا خبره شوې وه چې د هر کام په سیمه کې به مورنۍ ژبه سرکاري ژبه وي.
مرکز د پاره د دې اردو ساتي او قومي ژبې چې د پاکستان 15 پکار دي. یعنی اردو او باقی دا سلور یعنی پختو بلوچی پنجابی او سندی کچره دا جب ټوله سلور نه ساتل شي نو دا به ډیر زر دغه اردو به ناکام کیږي. زه دا ګڼم چې اردو یوازې د پاکستان جب نشي کېدای، اردو زموږ ترمنځ د رابطې جب ضرور ده، خو د هرې جب خپل یو اهمیت ته او مونږ چې یو د شپږه تا کروڑو خلکو جب دانو پکار دا چې هغه تم دا مقور کړی شي.
لیکوال او سیډونکې عارف تبسم بیا وایي چې په پاکستان کې اردو سرکاري ژبې کولو سره د ډېرې مودې راهیسې هڅې روانې دي چې ریاست پښتانه بلوچان سندیانو دغسې نور قامونه د پاکستاني په حیث ونوموي.
ریاست په سرشت کې دا نسته چې هغه دې ودې قومونو ته یا د دې قومونو ژبو ته ترقی ورکړي، نو په دې بنیاد باندې هغه غواړي چې اردو چې دا هغه دې په دفترونو کې اردو دې په سرکاري سطح باندې په کار راوستل شي. په ترقی یافته ملکونو کې اوس په سویزرلینډ کې څلور قومي ژبې دي، نو دلته په پاکستان کې هم دغه رګه کېدلی شي چې دا کومې قومي ژبې دي هغه ته دې قومي حیثیت ورکړل شي، او دا زما په خیال باندې دومره مشکل نه دی، خو مسله بس هغه سیاسي ده.
عارف تبسم زیاتوي چې په پاکستان کې لیکوالانو او شاعرانو په خاص توګه پښتنو تر ډیره هڅه کړې ده چې خپله مورنۍ ژبه خوندي وساتي، خو باید د پاکستان پارلماني حکومتي غړي هم د خپلو قانونو د مورنۍ ژبو د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړي.
تاسو ستونزې
ورانو ته کل جون یو سوګي داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي، نه
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټنې د وجې
د غریبانو تپو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د تورخم سوداګر ګیله کوي چې دوی د زمکي ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاونه به برخې دي. دوی وایي چې کاروباري رابطو لپاره متبادل نظام استعمالوي خو سم کار نه کوي او یو شمیر ستونزې سره مخ کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې دلته دی پی ټی سی ایل ایکسچینج ورکل شي او د انټرنیټ ډی ایس ایل اسانتیاوي دی ورکل شي چې ستونزې هوار شي. په دې حق لنور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواري راکړي.
د تورخم سوداګر وایي چې دا یو لوی تجارتي مرکز دی، خو دلته د ټلیفون ایکسچینج او انټرنیټ اسانتیاوي نشته چې لامل یې دوی د یو لړ مشکلاتو سره مخ کړي دي او په ملک کې دننه او بیا افغانستان سره تجارتي رابطې په سمه توګه نشي ساتلای. په دې حکله په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ یو تن ایمل خان مشال ریډیو ته وایي:
مونږ چارواکو نه دا مطالبه کړو چې په تورخم کې مونږ ته انټرنیټ سیستم ڈی ایس ایل او پی ٹی سی ایل فکس او مونږ لپاره مثال کمیونیکیشن نظام بحال کړی شي، ځکه چې تورخم تجارتي مرکز دی، تورخم دی چې ډېر غټ کاروبار پر روان دی. مونږ سنٹرل ایشیا سره هم کار کړو، ځکه چې ډېر زیات سیمنٹ درومي سنٹرل ایشیا لا.
یو بل سوداګر اکرام الله په دې اړه وویل:
ټلیفون خبره به وکړو چې که پی ٹی سی ایل سہولت ستا دی، خو حالانکه په 24 گھنٹے کې هغه 2 گھنٹے مونږ ته میسر نه دی. هغه سیګنل زیرازی بیا چې کوم ټیلینار جاز کوم سہولت دی هغه کته دفتر ته لاړ شي بس هغه سیګنل زی.
په تورخم کې د زمکی ټلیفون او انټرنیټ د نشټوالي په حق له مشکله د خیبر ایجنسی د مرکزی ټلیفون ایکسچینج ایریا مینیجر صبغت الله سره خبرې وشوې. نو دوی وویل:
تورخم طرف تم خیال دے چې تورخم کې مونږ سره لینڈ لائن سہولت مونږ خلکو ته نشته، نو مونږ تورخم لپاره کوشش شروع کړی چې تورخم کې زر تر زره مونږ یو ایم سیګ سیستم ولګو چې تورخم یو بزنس سنټر دی، پی ٹی سی ایل ته ډېره غټه غټه راتلی شي. دا غینم
د تورخم سوداګر وای چې کدل ته ورته د ټلیفون او انټرنیټ اسانتیا وی ورکړل شي نو کاروبار به ور سره ډېر ښه شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ترنا لاندی
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو باری
زینا دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
دوست مکرن مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماقام تر شپږ بجو پورې نه خپني غوري په خبر کې په نیمه بجې شوې دي د خبرونو د لنډیز لپاره مای خپل همکار بشیر وخت ورکو
د پاکستانی وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سره تجهیز وای د افغانستان د سول لپاره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو د بیا شروع کولو کوشش روان دي. نوموړی پرون کراچي کې خبرلاند ته ویل چې د روسیو کې په کابل کې د ترهګریزو پیښو لوجې د افغانستان او پاکستان اړیکې خراب شوې خو بیرته به شي. جنوبی وزیرستان او شمالي وزیرستان کې د وسوالو په بریدونو کې دوه امنیتي سرتیر وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. همدارس په ټانک کې د امن کمیټه یو مشر بیگا وژل شوی. د جنوبی وزیرستان او د ټانک د پیخو زمواري تحریک طالبان پاکستان مسعود ډلې په خپل غاړه اخیستل. د افغانستان په پکتیا ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې له تېرې یوې هفتې راهیسې دوه اتیا وسلوال وژلي او د دیرشو په خاوشا کې زخمیان کړي دي. دغه هلته د جنوب ختیځ لپاره د سرحدي ځواکونو قمندان جنرال عبدالبصیر خپلواک نن مشال ریډیو ته وویل چې په سلګونو مخالف وسلوال د پاکستاني ملیشا ځواکونو یا اف سي په مرسته کوشش کوي چې د ډنډې پټان ولسوالي ونیسي. پاکستان او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس نن دوهمه ورځ ده. د بلوچستان د پښتو اکیډمۍ په کوربتوب روان دي درې ورځنی سیمینار کې د پښتو ژبې د پرمختګونو پښتنو ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه څېړنیزې مقالې لوستل کېږي. پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخه مظاهره وشوې. په زرګونو کسانو د لندن په مرکز کې لارونکو او د برتانیا له حکومت وغوښتل چې د شام له کډوالو سره دې زیاته مرسته وکړي. د یمن جلا وطن ولسمشر عبدالرب منصور هادي نن وویل چې دی د حوثي شیعه غنو سره چې ایران یې ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. پر دغه خبرو تېرونه موافقه شوې وه.
بشیر غواخو چې د خبرونو لنډی دی وړاندې کول او اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورځپاڼو اداري ریاض مساخیل وړاندې کوي.
نن د پاکستان زینې د اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو خپل اداري د پاکستان او هند بارډر سکیورټي فورسز ترمنځ په شوي ملاقات لیکلي دي. د غلړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې د جمعې پورس شوي ملاقات دوران دوانو غاړو په پولا کړکیچ کومول سره اتفاق کړی دی او د هندستان داخله وزیر راجنات سنگ د پاکستان رینجرز پلاوی ته باور ورکړی چې هندستان براتلونکو کې اول ګولې نه چلوي خو پاکستان به هم د خپل خاورې هندستان کې د لاسوهنې او ترهګرۍ مخنیوي کوي. اداري وایي که د هندستان دې خبرې ته وکتی شي نو د دې مطلب دا دی چې هندستان وایي پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی او هندستان کې دوی لاسوهنه کوي. حالانکه هندستان په خپل د شمالي وزیرستان تر بلوچستان او خیبر پښتونخوا تر کراچۍ د استخباراتي ادارې را په ذریعه پاکستان کې لاسوهنه کوي او پاکستان سره د دې ثبوتونه هم موجود دي او په کار ده چې پاکستان دا ثبوتونه د ملګري ملتونو غونډه کې را برسېره کړي ځکه چې د دې نه بغیر بل لار نشته. اداري اخره کلیکي چې د هر څه باوجود که هندستان د دوستۍ لاس ورکوي او کړکیچ ختمول غواړي نو د دې هرکلې پکار دی خو باید چې دا خبره عملی شي او تشې زبانی پاتې نشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې وزیر اعظم تیر ورځو کې د یوې غونډې دوران د بجلی نرخ کې د 2 روپۍ 19 پیسو د کمی اعلان وکړ او زیاته اکړه چې د تیلو نرخ کمیدو فائده عوام ته منتقل کوي. اداریه وایي چې د بجلی نرخ کمیدل ښه خبره ده خو باید چې دا کمی د دې نه هم زیات شوی وو ځکه چې په کم رفتار تیل ارزان شوی دی د بجلی نرخ هغه رنگ نه دی کم شوی. د سره به یو طرف ته کولستا آرام ملو شوی وو نو بل طرف ته به کارخانو کې د شیانو پیداواری لګښت هم را کم شوی وو چې ورسره به اولستا ارزان سیزونه ملاویدل او بل به ورسره برامدات هم سیوا شوی وو. اداري وایي چې د کامونو په ترکه او اولس په خوشاله کې د بجلی اهم کردار وي. د ارزانې بجلی سره پیداوار زیاتیږي او د روزګار ډېرې موقع پیدا کیږي چې ورسره بیروزګاری ختم شي او د خلکو د اخستو توان سیواشی. نو حکومت لپکار ده چې د بجلی پیداوار د پاره د لنډې او اوږدې مودې منصوبې شروع کړي او لستا د ارزان بجلی فراهمي یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډیلی ټایمز مجلې په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د یوې ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوس د وژنې غیر مصدقه راپورونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزی څرګندونو په مقاله خپره کړې ده. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې له ګولې اورو.
ډیلی ټایمز مجللی کی کچری په بلوچستان کې د امنیتی ځواکونو لخوا د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې مشر ډاکټر الله نظر د وژلو خبره ریښتیاوي، نو دا به د هغې ډلې د پلویانو لپاره د ډېرې غوسې خبره وي، خو د ځینې بلوچ خبریالانو او شنونکو په اند دا به د اکثریتو لپاره سمانا ونه لري. د مجلې په خبره په بلوچستان کې ځوان کل له سختدریزۍ نه پشا شوی دی، ځکه چې اورپکي او سختدریزه په خپلو عملیاتو کې توپیر نه کوي بلکې هر څوک په نخه کوي. همدغه خبره د نیشنل ګوند یو غړي مجلې ته کړې ده. دغه په خبره اورپکي تعلیمي ادارې او استخباراتي ادارې په نخه کوي، اورپکو تعلیم په نخه کړې دي، نو له دې سره دغه صوبه نور شاته پاتې شوې ده. مجللی کې زیاتره ځوانانو د بیلتون غوښتونکو له مبارزې نه ځان لرې کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ویلي وو چې ریاست به قانون پر ځای کولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. مجللی کې شنونکي وایي چې تیرو عام انتخاباتو وروستو په بنیاد پرستۍ کې ډیر زیات کمی راغلی دی او اوس زیاتره ځوان کول د معاشي مواقعو په لټون کې دي. بلخوا دی ګارډین ورځپاڼې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې ترهګریز بریدونو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له الجزیره ټلویزیون سره په یو مرکه کې شک څرګند کړي چې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونو پلان په افغانستان کې جوړ کړی وو. ورځپاڼې د ښاغلي کرزی د مرکه په حواله لیکلي چې هغه القاعده وجود نه نو خبر او وسوم نه دی خبر. د نوموړي په خبره هغه په خپل سترګو سندې کتلې او داسې رپورټونه هم نه دي کتلې چې په افغانستان کې القاعده شبکې فعالیتونه کول د دوی لپاره دا یو وهم یا خیال وو. ګارډین ورځپاڼې لیکي حامد کرزی چې د واکمنې پر وخت یې له پاکستانی مشرانو سره ښې اړیکې نه درلودې په دغه مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې جنګیالي د پاکستان ملیشي غړي دي. ورځپاڼې لیکي چې په واشنگټن کې د مرکه پر مهال د دې پښتنې په جواب کې چې آیا دوی سره دی موافق دي چې په افغانستان کې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونه ترتیب کړي ول، کرزی ویل چې په حقیقت کې د ترهګر بریدونو پلان په افغانستان کې نو جوړ شوی او نه هم افغان ولس د دې ذمہوار وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ډان رسپانې په یو ادارې کې لیکلي دي چې ترهګرۍ پر ضد په قومي اکشن پلان وخت په وخت لوړې کچې غونډې کیږي، خو د ترهګرۍ د نوغې وستلو او فرقه ییز تشدد د مخنیوي لپاره لا په دې پوره عمل نه کیږي. شاهین بنیرۍ د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان رسپانې لیکي دا خبره ده چې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان د سوري لاندې د شو حلو زلو د جاج اخیسترو لپاره د پوځي او حکومتي چارواکو غونډې کیږي، خو بلخوا د ترهګرۍ د نوغي وسترو لپاره دغه پلان لا پوره نه دی عملی شوی. په دغه اړه تر ټولو مهم کارونه د وسلو د لایسنسونو جاج اخیستل، د مدرسو رجستریشن کول او ترهګرو ته د مالی مرستو د راتګ مخه نیول دي، خو د 2018 ورځو د تیرېدو باوجود دا کارونه لا نه دي شوی. په اداره کې راغلي چې د ترهګرو مالی مرستې تړل د قومي اکشن پلان تر ټولو مهمه برخه ده او د کال په پیل کې د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی و چې د دې کار لپاره به ټولې ممکنه هڅې کوي، نو بیا ولې د اتو میاشتو تیرېدو باوجود لا دغه کار نه دی پیل شوی؟ دا ټیک دا چې د قومي اکشن پلان د لاندې ځینې وسلوال او د هغوی تنظیمونه په نښه شوي دي، خو دغه سره سره د هغه ځایونو له منځه وړل مهم دي چرته چې وسلوال وده کوي. ورځپاڼې لیکلي دي د دې معنی دا ده چې نن کومې ګټې لاسته راغلي دي سبا هغه وخت په تاوان بدلېدلی شي که چېرې وسلوالو ته د راتلونکو مرستو مخه ونه نیول شي، ځکه چې په دغه مرستو وسلوال یو ځل بیا ځان منظم کولی شي. ډان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي اوس وخت دی چې د قومي اکشن پلان د لاندې د سختدریزۍ د بیانیو مخه ونیول شي، ترهګرو ته په ټولنه کې د ګډېدو موقع ور نه کړل شي او د هغوی مالی مرستې وتړل شي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1420، پر لنډو څپو 2113، 15360، 15508 او د انټرنیټ لالاري پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتو غوړېدلای شئ.
اوریدونکو ډیلی ټایمز ورسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي په دې ورستو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو مشر غړي مفتی کفایت الله د خبرو پر مهال د پاکستان په امنیتي ادارو نیوکه وکړه او د وسلوالو ستاینه وکړه چې ورستو د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د نفرت ډک تکریخ پرول په تور مفتی کفایت الله گرفتار کړ. اداریه لیکي داسې ښکاري چې پاکستان د سختدریدو پر ضد بغیر له څه توپیره کاروایانه شروع کړي چې ترهګرۍ د ختمولو په هدف یو ښه ګام دی. د ادارې مهم ټکي درته زموږ همکارا انیس اجمل باندې کوي.
ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي د جمعیت علما اسلام فی ډلې د یو مشر مفتی کفایت الله نیول او خبرو ته اشاره ده چې د پاکستان ریاست څنګه د هغو کسانو خلاف اقدام کوي چې د نفرت ډک تقریر په ذریعه تشدد خوروي. پر مفتی کفایت الله تور دی چې نوموړي په چنوټ کې د خبرو پر مهال پر ریاستي ادارو نیوکې وکړي او د وسلوالو ستاینه وکړه. د دې وروسته ترهګرۍ مخنیوي ادارې کارکونکو مفتی کفایت الله بندي کړی دی. دا په پاکستان کې ترهګرۍ ضد د قانون د یوې مادې د عملي کېدو وروسته لومړی گرفتاری ده. د دې سربیره په دې وروستیو کې د لاهور های کورټ په چاپي او برېښنایي رسنو کې د متحده قومي مومنټ ګوند د مشر الطاف حسین په تقریرونو او تصویرونو خپرولو او فعالیتونو په اړه پریپوټونو ورکولو بندیز لګاو. ادارې لیکي د دې اونۍ د پیل د ورځو راهیسې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه د فرقاواریت په بنیاد د تشدد او د نفرت خورولو د لمین سوړل لپاره په لارو چارو خبرې کوي. دغه سي د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان اعلان کړی دی چې وس به هوا او کسانو پر ضد هم کاروائی کوي څوک چې بل چاته کافر یا غیر مسلم وایي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د وړاندې نه د نفرت ډک تقریرونو د وسلوالو د ستاینو پر ضد ګامونه پورته کړي دي. ادارې لیکي اوس حکومت د هغو کسانو چې نور خلک د تشدد خوا ته پاروي پر ضد د نه برداشت پالیسي خپله کړې ده. ډیلی ټایمز لیکي دا یوه ښه نښه ده چې د پاکستان موجوده حکومت او پوځي مشرتابه هغو نتیجو ته ورسېده چې د سخت دریځو پر ضد به بې د توپیره کاروایی وکړي. د منفي فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یوې واضح پالیسۍ د غیر موجودګۍ له وجې پاکستان په ډیرو مسئلو کې گیر شوی دی. نفرت خوروونکي کسان د خپلو ګټو پوره کولو لپاره په ښکاره ډول د حکومت واک نه مني او د مذهب په نامه د نورو خلکو د وژنې لپاره خلک هڅوي. ډیلی ټایمز لیکي د مذهبي سختدریسۍ داسې فعالیتونه چې پرې حکومت قابو نشو اچولی هیواد کې بد امنی پیدا کړې ده. ادارې لیکي د بده مرغه د پاکستان کامیابه حکومتونو په تیرو وختونو کې د اغو شیطانی سوچونو ختمولو لپاره سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي چې له وجې په هیواد کې ترهګري پیدا شوې ده. ډیلی ټایمز په اخره کې لیکي اوس مناسبه وخت دی چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سختدریسۍ د تل لپاره د ختمولو په هدف په مسلسله توګه کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
ډان روسپانه لیکي باید د سعودي عربستان حکومت د حج په ورودو کې په حرم شریف او د حج په نورو ځایونو کې تعمیراتي کار و نکړي او د حجانو حفاظت او دوی ته په سهولتونو ورکولو خاص پام وکړي. د دغه ادارې مهمه برخه له فرخنده اسد ناورو.
ډان روسپانه لیکي حج کول یو اسان کار نه دی. په دغه وخت په زرګونو خلک په یو ځای کې راټول شوي او خپل عبادت ترسره کوي. هر کال په لکونو خلک مکې مکرمه او مدینه منورې ته ځي او هلته د حج فرایض ترسره کوي. ډان روسپانه لیکي د سعودي عرب حکومت هر کال حاجیانو ته د سهولتونو ورکولو لپاره خپل پوره انتظامات کوي، خو د تیر جمعې د ورځې د پیښې وروسته دا پښتنې راپورته کیږي چې باید د حاجیانو تحفظ یقیني شي او داسې بدې پیښې مخته بیا رانشي. په دغه پیخه کې د 200 زیات کسان جوبل شول او د 100 زیاتو پکې خپل ژوند له لاسه ورک، چې د ریپورتونو تر مخه په دغه کې پاکستانیان هم شامل وو او د زینو جوبل کسانو روغتیایي حالت لا هم خنه دي. اوس چې د حج مراسم ډیر نږدې دي نو باید سعودي حکومت په دغه ورځو کې حاجیانو ته پوره سہولتونه ورکړي چې داسې قسم سبد پیخه مخې ته رانشي. د پخوا په نسبت او زیات خلک د حج او عمره لپاره زی او په دغه د دوی په ګونو او لکونو روپۍ لګول کیږي. ډان لیکي دا وخت سناسه اته لکه خلک په سعودي عرب کې د حج لپاره اتللی دي او نور هم روان دي او څه کم او زیاتو شلو لکو کسانو تیر کال حج کړی وو او هم د دغه زیاتیدونکو شمیرې لپاره سعودي حکومت د حرم شریف ته پراخولو او دغلته د نورې آبادۍ کولو تعمیراتي کار شروع کړي او دا حادثه هم د دغه کار لوجې مخې ته راغله. ډان لیکي باید د سعودي عرب حکومت د حج په ورځو چې په دومره زیات شمیره کې خلک په یو ځای کې راټول شوي وي، آبادی ونه کړي او په دغه وخت کار ودروي، ځکه چې د خلکو ژوند خوندي ساتل هم ضروری دی او باید د ماشینونو او کرینونو څارنه وکړل شي چې دغه چیرته خلکو ته څه تاوان ونه رسوي. ډان لیکي باید سعودي حکومت د حاجیانو شمیرې ته هم پام وکړي او په دومره شمیره کې خلکو ته د حج اجازت ورکوي چې دوی د حفاظت کار سرته رسولی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو ته وګي. د پاکستان مرکزی بینک نوې مالیاتي پالیسۍ اعلانولو پر وخت د سود په بنیادي شرح کې 0.15 فیصد کمی کړې ده. د کوم وروسته چې په پاکستان کې د سود شرح د تاریخ کمترین کچې یعنی 0.5% تراغلی. نور تفصيلات د اسلام آباد نه احمد الله په دې راپور کې اورو.
د سٹیټ بینک لخوا په جاری شوی اعلامیه کې ویلي شوی دی چې د تیرو څو میاشتو راهسې په ملک کې په ګرانۍ کې کمی را روان دی. د ترڅنګ د امن او امان وځه خکېدو له وجې په سرمایه‌کارۍ کې هم اضافه شوې ده، نو دغه وجه ده چې د سود په شرح کې کمی وکړې شو. د اقتصادي چارو کارپو او په قائد اعظم یونیورسيټي کې د معاشیات استاد ډاکټر انور شان چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې حکومت د تیرې سمودې راهسې د سود په شرح کې مسلسل کمی کوي، آیا واقعي په ملک کې په ګرانۍ کې کمی راغلی دی او په سرمایه‌کارۍ کې اضافه شوې ده؟ په جواب کې نوموړی وایي،
نن سبا څنګه د پټرولو یو غټه حصه ده کنه په دې ګرانۍ کې لگا، بجلی کې هم دا استعمالي، په ګاډو کې هم استعمالي، په فکټریانو کې هم استعمالي. د ګرانۍ د شرح د کموالي یو وجه چې کوم دونه هغه ان پټ کاست ده، مطلب دا چې د ملکی د حالات د وجه نه ته صحه ته پوری کم چیزو دا کلیم کوي نو دا صحیح ده.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې د سود په شرح کې د کمیل وجه باندې نه صرف نیجی شوبه په اسانه سره قرضې تر لاسه کولې شي، بلکې په ملک کې باور سره تجارتي حل ځلې هم سیوا شي.
کله انټرسټ ریټ کمی، یوزر کاست کمیږي او د یوزر کاست کمیدو سره سرمایه‌کاری یعنی انویسټمنت سیوا کیږي. یو خو ملک چې انرژي کرایسیس دی او د شان په فورن ډایرکټ انویسټمنت او ډومېسټک انویسټمنت د مخ کې نه ډیر کم دی، نو ملک د انویسټمنت د سرمایه‌کاری ډیر غټ ضرورت دی.
د یادونې ده چې مالیاتي پالیسي هر دو میاشتې پس اعلانېږي چې پکې د بانکونو نه اخستونکو قرضې باندې د منافع یا د سود په شرح کې د کمی زیاتی سره سره د ملکی معیشت په حق لا اولسته خبرونه ورکړې کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د خلکو تحفظ لپاره قانون سازی او په عملي کېدلو کې نیمګړتیا او تکتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې تیرو سو کلونو کې د خلکو د حقونو تحفظ په مقصد یو شمیر قوانین جوړ شوي ضرور دي، خو په مکمل ډول عملي شوي لا هم نه دي. ورځپاڼه لیکي په ملک کې د قوانینو د جوړولو پس د هغې د سار کوم طریقې کار نه دی موجود او نو هم د هیواد ښځې له خپلو حقونو او له دغو قوانینو خبر دي. د مقالې مهم ټکي ملیحا امیرزاده وړاندې.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې په تیرو لسو کلونو کې د ښځو د تحفظ لپاره قوانین جوړ شوي دي، خو عملي کېدل یې اوس هم پاتې دي. ورځپاڼه لیکي یوازې له قانون سازۍ سره دغه مقصد نشي پوره کېدی، بلکې د قوانینو عملي کېدل او څارنه هم هغومره ضروري دي. ورځپاڼه لیکي یا خو دا قوانین د جمهوري حکومتونو د هلو ځلو نتیجه وي چې ښځې له تشدد ژغورل غواړي، او یا غواړي چې نړیوالو ژمنو سره سم عمل وکړي. رسپانه په عین حال کې د عدلیه د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارو او د میډیا رول هم په ګوته کوي چې د ښځو د تحفظ قوانین په جوړیدلو کې لوبوي. رسپانه لیکي په ملک کې خواوشه شل قوانین دي چې نیخ په نیغه یا بلا واسطه له ښځو سره تعلق لري، خو د رسپانه په خبره دې ته ضرورت دی چې د دغو قوانینو په حقله عامه پوهاوی پیدا شي، ځکه چې د معلوماتو په اوسني دور کې د اوسېدلو باوجود زیاتره ښځې له دغو قوانینو خبر نه وي. ورځپاڼه ښځې له خپلو قانوني حقونو بې خبره پاتې کېدو کې د میډیا ناکامي په ګوته کوي او وایي چې که دوی خبر وي نو مسلې حل کېدی شي. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د ښځو د تحفظ قوانین جوړېدلو نه مخکې ډېر کم تشخیص کېږي چې په کومه برخه کې د ښځو د حقونو حالت خراب دی. بلخوا د جوړو شوو قوانینو د مؤثروالي د معلومولو لپاره د سار کومه طریقه هم نشته. داسې طریقه کار هم نه دی موجود چې د قوانینو په عملي کېدلو کې د خنډونو نشاندهي وکړي. ورځپاڼه لیکي د دې ترڅنګ د قانون جوړونکو او عملي کوونکو ترمنځ چې کومه خلا ده پر هغې هم باید چې کار وشي. ورځپاڼه لیکي د کلتوري محدودیتونو له امله د ښځو په وړاندې د تشدد ډېرې پیښې نه رپورټ کیږي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې له ښځو سره تشدد زیاتره په کلیوالو سیمو کې کیږي، نو پکار ده چې قانون سازان دې خبرې ته هم پام وکړي. ورځپاڼه لیکي د قوانینو او اصولو په اسانه کولو او په اړه په پراخه کچه د معلوماتو په خورولو سره د ښځو تحفظ ښه کیدی شي. د ورځپاڼې په خبره په خیبر پښتونخوا کې د خزینه پولیسو په ښه کولو کار روان دي چې د صنفي جرمونو جیلونه جوړیږي. د خزینه پولیسو نیټورک او په 15 پولیس تاڼو کې د ښځو جدا څانګې د جوړولو په لړ کې هلې ځلې روانې دي. رسپانه بیا د پارلمان د خزینه غړو یوې ډلې ویمن پارلمنټری کاکس ته جوړېدلو ستاینه کوي او وایي چې دغه ډلې ته پکار دي د ښځو د حقونو د حالت، قوانینو او د عملي کېدلو جاج دی واخلي او په کامي کچه دې یوه څېړنه وکړي. رسپانه په اخیره کې د ولس په فکر او سوچ کې بدلون د ښځو د تحفظ لپاره تر ټولو ضروري ګرځوي.
مشال لري ته وګیوم د خزو په دې موضوع کې پاتې کیږو. سواد کې یو داسې پیغله هم شته چې د تیرو شپږو کالو راسي د سیمې د بے وسه هنرمندانو زنانو د لاس جوړ کړي شوی شالونه، کالی او نور شیان مارکیټ کې په ګرانه بیه خرڅوي او په دغه توګه د زنانو مالی مرستې کوي. تیر ورځ سیدو شریف کې دغه سنټر سلوره میسانګي پرانسته وشو چې تفصیلی د سواد نه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکړي.
سواد سیدو شریف کې د سیمې هنرمندو زنانو جوړ کړی شوی شیان په خنرخ مارکیټ کې خرڅولو او بې وسه زنانه په خپلو خپو ودرولو سنټر څنګه پرانستې په موقع سنټر چلوونکي مشره شمه وایي چې سواد کې د خراب حالاتو وروسته دوی د سیمې په زرګونو هنرمندو زنانو مرستې کولو فیصله وکړه او تر دې دمه دوی یو شمېر زنانو ته روزګار ورکړی دی. دوی ویل چې دا وخت دوی د تحصیل کابل، ګالوچ، نوی کلی، فیض آباد او اوس په سیدو شریف کې شمع او کشنل سنټر پرانستې فیصله وکړه. دوی سره سکم 1300 زنانه کاروندانې کار کوي.
زیاته توجه چې دا هغه ما ده لاس کار لور کړل هغه وجه دا چې ماشین ته خو هر تړې کې سړې هم جامې ګنډلې شي او خزم جامې ګنډلې شي، نو چې سړې یو کار کولای شي نو د خزو بیا کار روزګار دونه نه غني. نما د دې وجه دستکاری له زیات اهمیت ورکو دا غي لینکس می جوړ کړل دا مختلف ایگزیبیشن په ترو باندې، مختلف په ویزټس په ترو باندې. یوی یوی زنانه په کور دن نه دا 20-15000 روپو پوری مال کار کړی دی او کای هم قسم زموږ سره سره اورډر سی دی هغه پراته دی.
شمو کشنا سنټر کې یو مشره زنانه چې د 1300 کالو راسي کار کوي وایي چې خاون می نشي کوي، ډیر په بیوسۍ کې می ژوند تیرې دو دلته راته اوس د خپل مهنت پوره پوره رقم ملاويږي.
خپل کار کوم، خپل بچو باندې می تعلیم مو کو، هغه می خپل په نوکروم کړلو. شکر الحمدلله زما خاون بالکل بیکاره بی روزګار دی او شمه ز شکریا ادا کوم چې را ګټ نه ز میدان تکرمه هغه ما سره ډیر هیلپ کو او زی ډیر زیات خوشاله کم پدی باندې چې زما کاروبار ډیر لوی شو، ډیر خور شو. اوس چې دی نو زی ماته 50000 ملو شي، ماته 60000 ملو شي، ماته 1,00,000 ملو شي، نزه پدی شکر وباسم.
د فیض آباد سیدو شریف یو بل زنانه وایي چې د سواد په بدمنۍ کې مې هاون به ترکه شوی دی، لیور د کوره وستم او د خپل بچو په خپل خصمانه کوم، سنټر نه راته لوی فائدہ ده.
هر سازر راکای دغه راکای کور تر لا رخی دم کو بار نه شروع وته نه بار زوته شما الته د پابندی ده. هر سازر کور ته وړو کور کی کو واپس سره راوړو د خو خو هم غاز ما خوان هیڅ پته نه لګي. د دوه اړه ما شمانان دې دوه خرچه ارسم لکه زما په سر دی. پلار مين غریب دی او وډار دی او یو ورور مازور دی بل وړو کې رزم نه او یو دی جدا دی او لیورم د کور راويستي ما
د بے وسه هنرمندو زنانو مرسته کون کی دغه سنټر پرانستا. په باقاعده توګه د سیمې خزینه د قامي اسمبلی غړي عائشه سید وکړه. په دغه موقع دوی ویل چې زمونږ په زنانو کې د پوهې کمی نشته ولې د دوی مرسته کول پکار دي.
حکومت هغه څه توجه نه ورکي. زه ډیر افسوس سره دا خبره کوم چې کاش زمنګ حکومتونو د خپل قوم، د خپل نسل، زمنګ کم پوتنشل چې دی هغه له توجه ورکړه. ما د وزارت د بار بار متوجه کول نه رسو د هغه دې طرف ته اوس په صوبایي لیول باندې هم دا کار شروع کړی دی.
عائشه سید زیاتوي چې په سواد کې داسې پزرګونو بے وسه کونډې او نواده شوی زنانه موجود دي چې ډیر په بے وسۍ کې ژوند تیروي. د سپلې شوی سواد د زنانو ژوند ښه کول لپاره هم داسې سنټرې د وخت اهم ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره انځي په شان ودرې کوم. د څه ماده
دي کې به خام مضبوط تعلیم به حاصلو.
د شو انجونی پندې مکتب کې شته، د ماشومان او ماینده پندې مکتب
کې هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
او د مشال ریډیو د نن د هڅاته خبرونو د روستي خبري غړي روستي راپور تاسو په امره ګرځوم. د خیبر پختونخوا د صوبې د کلتور سانګوي د ځلبا د اسلام آباد د لوک ورسي په کلتوري میله کې دوی د پیښور خار د مشهور ځایونو نمونی خلکو ته خای چې په کې واکې سخانه او ګنټګر شامل وي. د دې میله لوجه بعد پختونو کلتور ته څومره ګټه ورسي په دې حق لا د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر دا راپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د کلتور سانګي په وینا چې اسلام آباد لوک ویرسا کې به د روانې میاشتې د 15 نیټې نه کلتوري میله پیل کیږي چې پکې به دازل دوی ته د صوبې ځانګړي روایت او کلتوري ځایونه خلکو ته پګوت کوي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د کلتور ډایرکټر محمود خان وی چې دازل دوی ته بیا کړی دا چې د پښتنو د نور کلتور سره سره خلکو ته دوی د خیبر کیسه خانه بازار ګنټاګر او چوکیتګر په شمول د نورو کلتوري ودانو نمونی وخای چې نړۍ د پښتنو د دې صوبې د تاریخي ځایونو او کلتور نه هم خبر شي. محمود خان په دې حق لا زیاته کړه،
ربا بغل جوړیږي، داغه شکل به جوړیږي، کته خانه بازار به پکې وي او ګنټاګر به پکې وي ان شاء الله. او دې زبردست پروګرام دې زموږ څنګه د چلې چې په هر کال کې د لوک ته یو انوال سلیبریشن دی، لوک میلا. نو اکه موږ باکدا اشاخلو اکه موږ خیبر پښتونخوا په وینې جوړو یو او اکه زموږ ټول چې کوم ثقافت دی د خیبر پښتونخوا چې اوجاګر کوو یو اکه زموږ
اکبر الدین میلے تابع پختل نوی چی باید د خیبر پختونخوا د کلتور محکمه په مستقل بنیادونو باندې په لوک ورثه کې د پختنو د کلتور نښې کېږدي. اکبر الدین وی
کم د پښتنو اجتماعي ژوند د غی کلاور دی د غی کلچر دی پاغه باندې به هم یو مثبت تر کیږي چې په لوک ورته کې داسې قسمه اکټیویټیز کیږي. خو د دینا بیا ته یو خبره کول غواړم، چې کوم ګندارا سیولایزیشن چې کم دی هغه زمونږ منل شوی تنظیم دی چې زمونږ تر زرګونو کال تاریخ د انسانانو خوښ نو د پیښور سره سره په لوک ورته کې په مستقله توګه باندې د ګندارا تنظیم نه خني خاني او لګول شي چې پاغه کې زمونږ تخبه کندارا کې پاغه کې زمونږ د بوتکړې ګلکړې پاغه کې جمال ګړې شاباش دا د رنگ چار صدا او دا ټول د پښتونخوا وطن چې کوم ګندارا سیولایزیشن دی دا غي نه خني خاني اولګي. نو د دینه با زمونږ چې کوم الټا سیلانی راځي کوم لوکل خلک دی نو هغه ته با یو ډیر مثبت پیغام ورکړي.
د ذکر دا په اسلام آباد کې هر کال د پاکستان د کلتورونو مشترک اداره لوک ورثه دارنګ میلې تابع کوي چې پکې د پاکستان د سلور وانو صوبو خلک د خپل کلتورونو خودنه کوي او د غرنګ دی میلې ته په اسلام آباد کې مش غیر ملکیان هم راځي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
روزنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نندن حساته خبرونو د دې روستي خبري غړې د روستي خبرونو لنډیز د پاره مایک خپل همکار بشیر غاخلو ورکو.
د پاکستانی وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو د بیا شروع کولو هڅې روانې دي. نوموړی پرون کراچۍ کې خبرلاند وویل چې د روسیو کې په کابل کې د ترهګریزو پیښو له وجې د افغانستان او پاکستان اړیکې خراب شوې، خو هیله مند دی چې بیرته به ښه شي. جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان کې د وسلوالو په مختلفو بریدونو کې بیګا او نن سهار دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. د طالبانو مسعود ډلې د جنوبی وزیرستان د برید ذمہواري منلی ده. د افغانستان د سینټ د کورنی امنیت کمیسون په هیواد کې روان امنیتي حالاتو ته په کتو له حکومت څخه غوښتل دي چې د پاکستان سره خپل سیاسي او سوداګریزي اړیکې پرې کړي. دوی وایي پاکستان د طالبانو مرسته کوي. اسلام آباد د ردی د افغانستان د استخباراتو اداره انډیس نن په یو خبر پاڼه کې وایي چې د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال له 500 ملګرو سره نیولې ده. په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس نن دوهم ورځ ده. د بلوچستان د پښتو اکیډمۍ په کوربتوب روان دي. درې ورځنی سیمینار کې د پښتو ژبې د پرمختګ او پښتنو ته د ورپېښو مسایلو په اړه څېړنیزې مقالې لوستل کېږي. د یمن جلا وطن ولسمشر عبدالرب منصور هادی نن وویل چې د حوثي شیعه یغانو سره چې ایران یې ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. پر دغه خبرو تیر اونۍ موافقه شوې و. پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخه مظاهرې وشوې. بزرګونو کسانو د لندن په مرکز کې لاریون وکړ او د برتانیې حکومت یې غوښتل چې د شام له کډوالو سره د مرستې زیاتې کړي. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د ختمولو په هدف مهم پرمختګونه شوي.
خبرونه درته بشیر غواخ وړاندې کاو. د اوس د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو ساتوم په دې ځای سرته رسی ما مجید بابر، تکنیکی همکار اکرام مسکین یار، او د مشال ریډیو ټولو کارکونکو ته اوس اجازه راکړي هم په دې سپو بتاسو د امریکا غږ ډیوا ریډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.